دوستانو ستلمه شی وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو ز اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې د پوڅو ریپورتونه او خبرونه هم لرو په ل خبرونو کو متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللې فرصت بللې. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغنده دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کیڼې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بی پیلوټه نوی هوایی سیستم ویني چې له نسکورې دوه وروسته د نړیوال ائتلاف سواکونو لاسته ولوید. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتې د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شونډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یوه چاودنه کې وشل شول او یو بل ټپی شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته ویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماین برابر شو. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه وژل شول او یو ماشوم ټپی شو. پاینه هلکی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړون له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکي وګړي وشل شوي. د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت مخکې ویلي چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه دیرشتنه وشلی. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې په پیښې کې مړه او ټپیان ډیر ښځې او ماشومان و. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کاروالی هم ثابت کړی چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته مېرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میگا واټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی تېره شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میگا واټه برېښنا کابل ته لېږدول په ازبکستان په ادارې سره مخ شو، د نیکه مرغه به تور غول شو او موږ د وارداتي برېښنا څخه کم نه 300 میگا واټه برېښنا کابل ته لېږدول.
خغلی توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیت لوېدلی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن دی میسټورا دا سرګندونی ورسره لاغه وکړي چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونی خبري به نتیجې پاتې ته ورسېدلې. د میسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې لدی قبل جاوره خوښنی و خودل چې د اساسي قانون د کمیټي ترکیب په مسله کې د لسمی اشتوالاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه شو. د کمیټي دند به د سوریه په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لاري اواره ولوي. په بیان کې د میسټورا له قبل ول شوې د استاني غونډه چې د سوریه د خلکو لپاره یو فرصت ول لاس ووت. په استانه کې د سوریه د سولې په اړه د ورځنې غونډه وروسته لاغې جوړه شوه چې د میسټورا د روسي، ایران او ترکیه لاستازو سره وکتل. روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي پریکړه کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوی لیدنه لغوه کړي. خپل ترامپ دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ترامپ پرون د پنځشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دی ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلې، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوی لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته روانې دو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بل لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري لکه مخکې مو چول د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده. خو په سر کې څو ریپورتونه هم راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټي ویلي دي د هیل لري چې طالبان به د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې لاره منستشوي فرصت څخه استفاده وکړي. الیس ویلز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان د سولې د بهیر او د سولې دروانو هڅو په اړه نورې څرګندونې هم کړې دي چې تفصیلي د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ رادیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنی طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کې ناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټه شوی او داسې به ادارې سیمه پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان والکټینګ کړی. راځي دا فرصت واز میو چې آیا دوی پر اختیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونه په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې لګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ رادیو له خبريال سره په ځنګړې مرکه کې وکړې. د ژنیف کانفرنس د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استادو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپل نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یو دولس کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بې قید و شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې له دینه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو د دې خبرونې او وروستي ریپورت راخلو. افغان علما د جګړو له دواړو خواو نه غواړي چې د دوی خوندیتوب او حفاظت یقیني کړي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر پرون په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو یو غونډې ته وویل افغان حکومت وسلوال طالبان باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کوي.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مرستیال د جګړې په دواړو لورو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې، د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. دوی د قربانی شوی علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې لخ کې لوغاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو.
توان توانایی کې داره حفاظت علماو اهل دین.
خاغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ماتړ کوي، خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت پر رڼا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پر دیني علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووشل شو. تر دغه وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یو غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او څلور نوی نور ټپیان شول. د دغه دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر قانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وی موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې. په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتمان د حالي ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی له لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړ شوی غونډه ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه خودل شوی و او له دوی غوښتل شوی ول چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونو سربیره د اروخات پوهان صدیق الله رښتین ژوند ته تم شوی یو.
په دغه ډله کې د اروخات رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدا چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلی یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلی لیکوالی وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضې طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډ
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګه کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبیب او د پښتنو ملي مشر اروخات خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراه او بست ترمن زهل تلری، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې، لزرنګ تر فراه پورې راغلي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری اروخات پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوي تاج محمد محتمم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بي برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهان رښتین د کابل له دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزي او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګ دي. دغه ستر ادب پوه او ژبپوه نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په پنځونه کې هم خپل قلم آزمویلی. اروخات لننه 40 کاله وړاندې د قوس په 15 نیټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې کړه د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادبو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالې کوو او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلاره کې تصویب شوی و، د دریو میاشتو په موده کې په لسو کاري غونډو کې له یو له اول سوتنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 سوتنو برابر او کسانو فهرست د جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړاندیز شوی فهرست څخه نجیبه مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلي دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانه جوړه شو. د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیزه ودانه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه ودانه چې یولس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یا د ودانۍ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو ټلویزیون د امر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمیر چارواکو، ژورنالیستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شيري ټولګه مخکته نه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوی شيري ټولګې لالونه پلمن کې مخکته نه وکړه. د مخکته نه په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یو سابقه لرونکو شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده د دوست د شیرونو په اړوند معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه شاعر زیاتره شیرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعر په شیرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول، یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علم ګل سحر هم د دغه شاعر د شیرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شیرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلی چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څیړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو، د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړي. زلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو، تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققینو د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات یې د تیرو له کندو راوویستل، یو ډیر مهم نوم دی. دا هغه ډله وه چې له دې وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو، په ځانګړې توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه و شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین زیږې ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله، د ده شاعري تقریبا د نورو ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نثر ژبه
نو اغیز په نثر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې دی حتی تحقیق کې د تحقیق ژبه دومره خوږ کیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي، ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق ژبه ډیره خوږه وه. او داسې ژبه و چې ډېرې پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډېر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډېره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبه وی تقریبا چې زمنګ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړي توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوه او برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکا.
بل خبره د استاد رشتین په کارونو کې دا و چې د نه یوازې دا چې په ژبپوهنې کې کار وکړ، د معاصری او دودیز ژبپوهنې ترمنځ اتصال یوه کړۍ واقع شوه. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی، نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایئ؟
د همدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته هم راځم. یوه بل خوبي دا یې لرله چې د ډېره پراخه پیژنګل تیا درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانه د هلته شناخت او تګ راتګ و، دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابره کړ تر څو د کومه د پښتانه لیکوالو تذکيري لیکي نسبتا ډيري تازه او د نو معلوماتو نه برخمنې نوې لیکوال پکې ډیر راځي شوی، یا کده پښانه شاعرانو پاړه باندې کې هغه د تحقیق جبه د مندنې دا هم فوق العاده اهمیت وردی.
ځان سب د روسي پښتون په توګه څه په کار دي چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغزمګه اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه دغه هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه په کار دي؟ حکومت ته څه په کار دي؟ پوهنتونونو ته څه په کار دي؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دي؟
یوه لاره دا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي تر څو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین ترڅنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې ترڅنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي، دا هم خبره ده. ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیر مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه یې لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه روان او د دریمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړي.
هنر جاج
څو وخت دې ناول د لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی، هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کبا کتوم دغه کله ما په خوا تنزونه لیکل، تنز یعنی هغه خو الانډ پانه دی و تنز په شکل سره. ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی او صوفیه ته هغه وخت ما په بلغاریا کې تحصیل کاوه، د هغه سره ولیدل. هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو تنزو یو مجموعه وه. دا د تنزونه داسې روټلې وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ماته راکړ. دغه وخت سم سره د علاقه و خو البته لامه د توانه هم نه درلودي چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل ځکه زما تنزونه معمولا د مهاجرت تنزونه و چې ما مخکې ویل چې دوستانو به چې د مهرباني د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعې دي چې نه ده واقعا کولی شو دې ته د مهاجرت هندار وي نو زما سره دا علاقه مني پیدا ځکه زما د تنزونو هغه قهرمان هم عمدتا لکه ځان د غسره نه پرتله کوم د عزیز نسین سره د ترکیې تنزلیک کوونکي سره ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان زما قهرمان جانو دی معمولا جانو احمد نو دغه را سره پیدا شول اووه کاله د مخه نو دا علاقه پیدا شوه کرار کرار مې شروع وکړه چې څنګه کولی سم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي یو مجموعه سي د دغه ټوله درد البته په اروپا کې په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي دلته څه تیریږي په کورنۍ کې څه پرتیریږي په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې تر ځای چې لازم و د قصبي موضوعات په شکل راټول شوی
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره غا تنزی حس یا تنزی موضوعات کله او که یوازې کله کله یو لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندای شي له دې لیدنه مخکې هم دا حس په تاسو کې و فکر کوي
بله رومان خالبته نه ولې د لیتنز لیکل ما ډیر په خاصه خره شروع کړی و په کابل کې چې لا تحصیل په دوره کې ما لیکل کل کل تنز لیکل بیا چې ما تحصیل د پاره ولاړم خارج ته هلته د بلغاریا د تنز لیکونکو سره زما آشنایي زیات وسوله هلته هم دغه موضوعات ما پر تنز باندې نو تاثیرات درلوده نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره نو زه ما لیکل تنزونه مې لیکل به بعض دوستانو ټولنه یادوم دوستانو خوشول خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نو راډیو نو دوستانو علاقه ورسره نیولې د تنزو سره یعنی دا علاقه ډېر په خواڅخه و نو دلته شکل ونیو چې دغه ټو لیکوالانو د آشنا د تنزو سره آشنا سم بیا د روسي د تنظیم مکتب سره آشنا سم چې ډېر تنزونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د لپاره په کابل کې ما او مغفور جلال نورانی نامو لیکل ما د دوی ګډي مجموعې درلودلې چې دواړه ژباړې وي مې ډېر په خوښه
دغه وخت تاسو د تنزونو د لیکلو یادونه کوي تاسو هم زمانه فلم جوړون کې وي او فلمونه مو جوړول خو په هغو فلمونو کې د کندې زوی له فلم پراته چې هغه ډیر وروسته تاسو جوړ ک تاسو ډیر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول دا دواړه څنګه هم زمانه راتلل
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی کله چې موږ محصلینو په فاکولټه کې د خپل سوجو د پاره د خپل سناریوګانو د پاره فلمونو د پاره معمولا د خلکو سره په تماس کې وو په ټولنه کې د خلکو ژوند مولده خپل کرکټرونه مو انتخاب ول او خپل کمپوزیشنونه مو انتخاب ول دا هغه کار وو چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی چې دا سلسله به ادامه لري زما په خپل به تدریس چې ما په پونتون کې کاوه زما ټوله د کار اساس مشاهده و
همدغه مشاهده د یو کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته ساس په فلمونو کې راخ کارشول
بالکل دا ډیر جدي موضوعات دا ډیر جدي کرکټرونه و ولله هم سمه له دا ټوله کومېډي ایرا او جماعت په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا د واقعیت پیدا کول چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي خلک واقعا څنګه مورایته ارتباطات سره لري اعتمادونه په خلکو کې باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي یعنی هغه ارزښونه چې واقعا د جامع هویت د ټولنې هویت جوړاوه زما ټول دا چې هغه حتی ما د پښتو واقعي کمپوزیشنو په څیر ګرځېدل شي یو سماوار ته بننه وته کتل به چې دا قالین د توانار ډول کې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت په افغانستان عکسونه بودا د دې چاینا دا د سماوار نس چې د کونی په ځو کې هم یعنی دا ټول دغه مشاهده نتیجه و چې دا د ډیالوګ څخه نیولې تر چهره او تر لباس او تر میمیک او تر حالاتو تک کرکټر پورې دا ټول ما یاد شو د دې په نتیجه کې تنزونه راتلل هغه چې د فلم د پاره په کار هغه فلم ته چې نه ډراما قوی و په د فلم د پاره ساتل تک د مسلې په دوران کې مثبت فلمونه جوړ کړی و انور نو یاداشته دل اچھا چې هغه کم تنس به چوکاټ کې برابر دی یو واقعا د تنس وا چوکاټ برابر بیا نو هغه د تنس په شکل باندې ما په پښتو یا په دری باندې
هغه له واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غوړي چې تنس ولیکي
زه معمولا تنس لیکل په دې خاطر ستونزمن او مشکل بولم په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راوځي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي ځکه تنس تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري دغه توانایي باید انسانان لري چې واقعا وکولی شي هغه تنزي فورم وساتي هغه تنزي ساختار ولري ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه یې په ځان کې نه حل کړي یا هغه نه یې عملي کړي زه فکر کوم چې تنز ضربن یعنې هر ځوان چې که غواړي چې تنز ولیکي داسې څه دي ولیکي چې عقلا تر نوي فیصده پورې دی پر هغه باندې برلاسي وي یعنې هغه انتقاد یې یا هغه کمی په ځان کې حل کړي په ځان کې د منځ څخه وړي ځکه د ځان څخه بیا شروع کړي ما تنزونه د ځان څخه را شروع کړي دي پر ځان باندې انتقاد کړي اکثره د دې قهرمان اکثره زما خپل مشاهده او زما خپل موجودیت شخصیت نو په دې اساس باندې زما د پاره بده ډېر په زړه پورې که واقعا هغه څه دا ډېر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټې کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانې بد سړی دي او د تن ژبه کنایې ژبه ده حالت مستقیم صحبت نسته دغه خلک چې ته انتخابې دغه قهرمانانو سیمبولونه چې ته انتخابې واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه دریم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه یعنې څه چې لیکل شوي دي هغه نه هغه څه چې ستا په ذهن کې
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي ډېرې فصیحې ټوکې کوي مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم په کې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته
بالکل بالکل دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولې دا خبره داسې سره مونتاژي او پیوندي چې واقعا ستا ته خوند درکوي مینه اتمنه چې مبتدا وې به خبر دی به په جمله غسیله کې جوړ شي دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکو یا د اوریدونکو یا د څوک علاقه مې غوري د دغه علاقه پیدا شي چې دوام جملې ته د انتظار وباسي البته ټوکې یو شی ده او په تنس کې به لشکې څه سخت شي واقعا د ستیته څوک وخندې
نظر سپتور اوسه پورې مو څو تنزونه یا مجموعه د تنزونو چاپ شوې دي د خو ستاسو لمړی ناول د چلي کلمو ده
په او د یو ناول په دریجه محمد مالک لیدي هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموعه کې پښتو او دری مجموعه چاپ شوې دا چاپ شوې دي په افغانستان کې نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی ان تقریبا سوال مجموعه بل دی رومان څخه تقریبا چاپ شوی دی
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوي په تنزونو باندې ژبه خو خپل خایستونه او ظرافتونه لري پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري پدې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولې او نستم مش بجيب کی یا ممکن زنه مر سره آشنا او کې پیدا هم کې دونه به دا کلمه دروندې چې هغه د طنز د پاره اقل ځای نه لري بشي کې په طنز معمولا زما طنزونه چې دروس مې لیکلې دي معمولا د خلکو په محاوروي ژبه باندې لیکل شوی دي یعنی هغه څه چې واقعا خلک محاوره پکې زما یو کتاب په نام سره اگر نه دیدی باور کو نزما لمړی تنظیم ټولګه و یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی یو پروفیسور ده د جیبی سوزان په نام غواړي ستاسو تلیفون غواړي ورک ما ول هو ورک نو دا تلیفون ما ته وکی ول داستا کتاب مش په همبورګ تر لاسه کی او مش چول وستي ډیره خوند راکی په دې معنی چې هغه عسكر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خاندي او د خلکو د ژبې سره د واقعي ژبې د خلکو د ماوروي ژبې سره دوی آشنا کیږي کسته اجازه موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ کړو او ما دا اجازه ورکړه نو ډیر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنی کیه به په ډیر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي ولې تصادف خبره ده چې بعضي خلکو ته دوی عادی جبه هغه دوی مهاروی مهاروی جبه اصل جبه ډیر ارزښت لري او په طنز کې دا اصل دی. طنز په ډیر ادبی جبه نه لیکل کېږي ځکه دی خپل هغه انساني او مردمی حالت د لاسه ورکی ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي دا کرکټرونه دي دا کیپونه دي چې خبرې سره کوي دا زمیم تا ته نه نو دغه جبه واقعاً د طنز لپاره چې ضرورت او دا پر خلکو هم تاثیر کوي نو په دې ژبه کې ته شان پیدا کولی شي ځکه د خلکو په عادي معاورې ژبه کې ډېر داسې څه شته ولې په ادبي ژبه کې کی راواخلي دغه ژبه دغه طنزي چوکاټه څخه په تاسو باندې وځي.
پیغله وحیده بلوچ چې په ډیر کم عمر کې غنی لیکنې کړې وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو ماشومانو او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنې کړې او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره غږیدلی یو.
فنکار
لومړی راته وایي چې څنګه دی ادبیاتو ته مخه کړه ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کله زما دا والله یعنی د داستان لیکونو د لیکوالۍ سره ډیره مینه وه او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړ او ادبیات ته کامیاب شوم او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړل.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډیره مینه دروښتل لیکوالۍ سره.
وحیده دا نه ته وایې چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې ځانګړي ډول جونی اغوي د ادبیاتو سره ادبیاتو ځان ساتي ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالۍ سره د دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي خپل لیکو لیکوالي نشي راوستي. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکیان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي مګر هم نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې دې څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
ځینې جونې بیا داسې هم دي چې هغوی راشي ادبیات ووایي څلور کالم تیر کړي مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره آشنا نه شي نه لیکو کې نه شعر ولیکي ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمیږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تیر شو دویم کال کې ما د استادیون یو سیمینار ماته راکړی و چې ول دا په دې موضوع پاکله ته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم یعنی دا تا داسې لیکنه کړی چې خپل استعداد نه دی استفاده کول دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیک خو یعنی انسان کې ذاتی جوهري باید لیکو کې په کومي برخه کې د لیکل شروع کړل؟ کله چې سیمینار دی وړاندې کړل سیمینار وروسته کومي برخه
مثلا ما کله کله د لان لان شعرونه لیکل او کله می لاند کیسه او داستر باز تر هم لیکلې دي مثلا د پلار په باره کې یا مور په باره کې مې ځینې
بیا نو دا اکثر په فیسبوک کې خبرې کنا
او اکثر زه لیکنم په فیسبوک کې خبرم.
د لنډ کیسو موضوعات دي چې کوم کوم موضوعات دي راخلي؟
زه زیاتره ټولنیز موضوعات زیاتره.
یو مثلا دا چې زموږ اړتیا په خزینو په برخه کې دا چې غوي د خزینو موضوعات راواخلي ځکه سړي لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات هم راواخلي د خزم را د ټولنې عام موضوعات راواخلي. خو هغه ستونزې مشکلات چې یو خزی لري او یو خزه ترې خبرېدی شي نو سړی خو تر هغومره نه شي خبرېدی د خزو د برخې موضوعات ترې اخیستي؟
تر اوسه خو بعضې طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي خو داسې لنډه کیسه مې تر اوسه پورې نه ده لیکلې. خو پلان لرم چې په راتلونکي همداسې یو کیسه ولیکم.
ښه اوس به راشو دې ته چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ تابیا کړي که نه کتاب د چاپ کړی که نه. ما خو د لیکنې لوستې دي واقعا ډېرې خوندورې دي. د کتاب پاړه څوای
کتاب مې دوست اوس پر نه چاپ شوی خو چاپ تا ماده دی نه چاپ
د ټولنیزو لیکونو تر هو دی چې چاپ شي ها د ورسی پختنه په توګه اکثرا کسان چې اپزنګي ډول خزینه قشر ادبیات وایي مګر ادبیات دیو مجبوریت په اساس وایي ساهو ته نه څه چې کا ادبیات وایي نو دا سره لیکو لیکوالي او شاعري کیو څنګه
زما غوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پانتون ته راځي باید دا ادر ولار نه شي استفاده ځینې وکړي دوی باید استادان ته مراجعه وکړي استادان څخه استفاده وکړي د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي څنګه کولی شي موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه او په دا څلور خپل څلور کاله باید ادر نه شي باید دغه نه استفاده وکړي زیاتره کتابو ته دی مراجعه وکړي مثلا لیکنې دی وګوري کیسې دی ولولي بیا انسان خپل کولای شي مثلا لیکنه وکړي په اړه برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو
ډیر مننه کسی نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثيل وړاندې کوي بلکې د اماز هانو د بیداری او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري د زر پانی په نن نه پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل کیسه کوي
عذاب تیاره ما خام کور ته پلاره وم چې تلیفون ته می زنګ راغې مشر زوی می وو ژبه یې بنده بنده کیدله ویلې آغا چیرته یې ژر راشه پولیسان دې پوښتنه کوي اندېښنه راولویده ډېرې ورته مې کړه پښه اکسلیټر تکړه د لسو دقو لاره مو په پنځو دقو کې لنډه کړه د بل حق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشي راسره وکړه دریم پورته چې ور وختم زوی مې چې رنګ یې الوتی وو زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ وو وویل پلار مې سلام مې وکړ د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګه کړه سلام پرېږده دا ووایه چې دا کارت ستا دی ومې ویل هو زما دی خیریت خو به وي خیریت مریت نه خبره وتی له موږ سره به حوزې ته ځي مخکې شه چې ځو حوزې ته در سره ځم خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایي ډېر مه غږېږه هلته به پوه شي ومې ویل سمه ده د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ ګاونډي په کور ولګېد د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځینې شیان ګډ وډ د پولیسو امر ته مې وکتل دا شخصیت وژنه ده سم کار نه کوي زه دلته بد نوم نه لرم مخکې شه دا به په حوزه کې معلومه وو ورسره روان شوم خو چې خپل ګاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند وو د بلاک وکیل هم غلی غلی کلمه او کلا زما ګاونډي ته کتل په حوزه کې زه مشر زوی مې د بلاک وکیل او ګاونډي مې د حوزې د امر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپیژندلو چې زه یې وپیژندلم اندازې بدل وو د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم د کارت والا همدا دی ښاغلی ناوخته راغی ځکه ناوخته راورسېدو د حوزې امر ښه شیبه په زیر زیر ښکته پورته راوکتل ما خپله نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل امر صاحب زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو مطبوعاتي نه نه دا امکان نه لري خدا سند له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ راپاڅېد زموږ خواته راغی موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل ستا شک په دې سړی باندې دی هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی وو ورغبرګه کړه صاحب زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم تاسې مې ځکه خبر کړئ چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوې ښه نو پر دې سړی شکمن نه یې نه صاحب دی ښه سړی دی تر اوسه مې د ده بده نه ده لیدلې خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند همدا یې سند وګرځاوه ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل لکه چې څه ور یاد شوي وي تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ یوه بټوه یې راوویسته بټوی لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. امیر صاحب داسې کارت خو یې ماته هم راکړی. لزایا را ولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې امیر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې امیر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهیږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې امیر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلی وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، امیر صاحب دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی. دا مې عادت دی، هر چاته چې کارت ورکوم په کیڼ اړخ کې یې په خودکار قلم د هغه نوم لیکم، خو موندل شوی کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یې وویل او کارت ته په ښه ځیر کېدو له ځایه را ولاړ شو او کرار کرار د خپل میز خواته وخوځېد. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له رواق نه د پنسل د تراشی بی گرد پا تیر ترا وکخل او پا کارتی وشیندل. لدی سره ی جنایی امیر خپل چنگ تا وگخت، دل تا وگورا کم نوم چی زی الوالم، تی هم الوستلایشی؟ حقا زواب ورکر، هو، هو ساید. بیایی ما ترا وکتل و بخی، یو زل دل تراشی، ورغلم، دونم پا کتلو می یو جت که وخورا. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې ښه زړه نه درلود او هر ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډېر درسره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وبیستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچی لرو بر پښتنو ادیبانو، مورخینو، لیکوالانو او خطسپوهانو ډیر څه پرې لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د منځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1545 او 1546 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوي او دا غږ یې له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمر خاته په 15 میلې کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالي کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت
په اتکلنی کې د وی سفر نه پری او کانه را ولوید او دای په تندي زخمی کړ. تر و ورځو پورې حال خراب او بیا روستل څو مودي روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسف زیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 14 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوها او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لوی وسیله بولی او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهیده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تابعی په پورته جهل تابعی په خکته. علم تابعی په پورته جهل تابعی په خکته. یا ایصال را وردرومه یا قارون تزانو سپاره. چې علم فضیلت نوی په تخت پاچا کینی یو یو یک ده یا لیو ده یا ی گو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د په شیر کې نوی. د ده په اشارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهی جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه. بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. د رادیوي مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مواورې دل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوڅ قومندان او گزریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک جواب ته پتمو. دوی ټول په دې ډار دي چې چیرې کک رانشي نو پارتیان به د فیلانو په زور د هلمند بند ونړوي. دا چې په 13 سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښتي.
د فراه پراخ دختل کرغوی بیگاش په د 14 وس پوګمۍ سپینه اوس سهار دی خلال مر ختلی نه دی. د لویدیز خوا ته وړې ټیټی غونډۍ دي. د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خوا ته نری دوړه ښکاریږي. ختیځ خوا ته یوه هسکه پرخه باندې د ملکې زرینې کېږدۍ ولاړه. څو سپینګیرې مخورې تر څنګ ناست دي. ملکې نن د جګړې جامې اغوستي. اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی. د لویدیځ لرې افق ته په زیر ګوري. د غونډیو تر شا دوړه ورته ښیي. دغه دوړه د پارتیانو د لښکر ده. درنه دوړه ښیي دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی. له ختیځه لالمر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لښکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دوه لښکره شرنګوي تورې او زغرې. بې خبره دی لښکر د اشکانیانو زی چې بند د ساکستان ته ورنږدې شي. د فراه او بست ترمنځ هلته لري. د پیلانو په زور مات د هیرمند بند کړي. خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې. له زرنګه تر فراه پورې راغلي. اشکانی لخکر مغرور دی کبرجن دی. د پیلانو لوی لخکر باندې نازیږي. هر یو پیلی لکه غر داسې روان دی. زغروال سرتیری دوه کتاره درومي. د پیلانو کاروان ساتي له یرغله. اشکانی لخکر روان دی څلور برخې. لومړی کرخه زغروال غشي ویشتون کی. ورپسې دی ګڼ سپاره چټک سرتیری. منځ کې سل پیلان روان دی لکه غرونه. څلورم قطار کې ګڼ پلی روان دی. د سپرلو لومړی قطار کې حسک بیرغ دی. د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو. تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس. اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی. دی خو مشر د ساکانو او گذریات دی د تیش خلو د تبر هغستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی د ملک زرینی زړګی درزی کی اندیښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتیږي چې د کک پریکړه به څه وي څه به وکړي زما مینه به یې زړه کې وي پریوتې زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي ما خو ډیر په ډاډ ساکان جنگ ترا وستی د سالار کک پر وفا می شرط تړلای خدایا ما می خپل ولست کما مکړي سالار کک نن چورز د مرګ ژوند لا تر اوسه د خبر دراتلو نشته اوس چې دوړې د دښمن د لخکر خکاری اوس چې غږ د ګامونو اوریدای شو خو ته نه یې نه د وهم د ګرزونو اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو نخې نشوې رخکاره ستا د ګامونو
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی